سلام نه ستړي مشه سهار مو بخیر تاسو مخه کلاس ده رادیو ناوري د خبري مجله په خبرونو پیلو نن چهارشنبه د هیواد په دولس ولایتونو کې د شدیدو روغتونو له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل شوی دی. د طالبانو په واک کې د ترانسپورت او هوایي چلنو سره د هوا پیژندنې ریاست پرون وخته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په نورستان، کنړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د تیز باران له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون لکبله د زیانمن شوو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. وچکالی او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نښې دي. بل پلو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په ډېر شمېر سیمو کې وچکالی د کورنیو د ژوندي پاتې کېدو پر وړاندې جدي ګواښ ده. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې زیاته کړې سږ کال په لرو پرتو سیمو کې د وچکالۍ یا بې وخته بارانونو له کبله د خلکو کرنیز محصولات له منځه تللي، څېړ ځایونه کم شوي، د ځمکې لاندې د اوبو کچه ټیټه شوې چې ورسره د افغانستان مالداره او پر کرنې متکي کورنۍ په جدي توګه زیانمنې شوې دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې روان وضعیت ته په غبرګون کې له نړیوالو د $3 میلیون عاجلو مرسته غوښتنه کړې ده. نن د اګست شپږمه د اټومي بم د لومړي برید اتیومه کلیزه ده. د روټرز خبر اژانس راپور له مخې دغه اټومي بم د لومړي ځل لپاره په 1945 کال کې د سهار په 8:45 د امریکا یوې B9 بمبړون کې الوتکه چې 10,000 پاونډ یورانیم پکې ځای پر ځای شوی و د جاپان په هیروشیما ښار وغورځوه. د دغه بم په برید کې شاوخوا 8,000 کسان وژل شول چې د همغه کال تر پایه د وژل شوو کسانو شمیر 1,000 کسانو ته پورته شو. له برید وروسته امریکا د اګست په 9 یو بل اټومي بم د جاپان په ناګاساکي ښار وغورځوه چې تر 70,000 ډېر کسان پکې ووژل شول. جاپان له دې بریدونو وروسته د اګست په 15 تسلیم ورسره دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده. د روسیې د آرام سمندري بحري ځواکونه وایي له چین سره یې د 2015 کال د سمندري تعامل په نوم ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. د روسیې چارواکو په خبره په دغه تمریناتو کې په لسګونو بیړیو اوپټلو، جنګي بیړیو، د اوبو لاندې ژغورونکو اوپټلو او د دواړو هیوادونو د اوبو لاندې ډیزلي او برقي کښتیو برخه درلوده. له دې وړاندې دواړه هیوادونو د اګست په 9 نیټه د روسیې په ولادیوستوک ښار کې ورته پوځي تمرینات ترسره کړي وو. دغه هیوادونو د اګست له 3 تر پرونه د جاپان په سمندرګي کې رسمن پوځي تمرینات درلودل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګلې کې د عملیات دغه تمرینات د چین او روسیې ترمنز د ژورو اړیکو همکاریو نښه ده. له 2003 کال راهیسې مسکو او بیجینګ 143 ګډ پوځي تمرینونه ترسره کړي دي چې سم نیمایي یوازې په تیرو شپږو کلونو کې ترسره شوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل باید په غزه کې د حماس له ماتې ډاډمن شي څو د برمته شوو کسانو ازادي تضمین شي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي نتنیاهو دغه څرګندونې د اسرائیلو د پوځ لیوه تعلیمي مرکز د لیدنې پر مهال پرون سه‌شنبه کړي. دغه پروتوکو د مهمه ده چې د حماس ډله په کامله توګه ماتې وخوري، برمته شوي آزاد او باید اطمینان ترلاسه شي چې غزه نوره د اسرائیلو لپاره خطر نه جوړوي. نتنیاهو د څرګندونې داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د شدید قطعي خبرداری ورکړی. په وروستیو څو اونیو کې په غزه کې په لسهاوو کسان د لوږې له کبله مړه شوي دي. او د روسي میلیاردر سلیمان کریموف قیمتي کښتۍ د مزایدې له لارې پلورل کیږي. کریموف چې د امریکا د تحریمونو په لست کې دی، د قیمتي کښتۍ په 2020 کال کې د امریکایي چارواکو لخوا ضبط شوه. دغه کښتۍ د مادیا په نوم یادیږي چې 1.5 متره اوږدوالی، د هلیکوپټرو د ناستې میدان، د لمبه حوزونه، جکوزي، ورزشي کلبونه، آرایشګاه او د خوب اته کوټې لري چې په وخت کې پکې 14 کسان اوسېدلی شي. د دغه کښتۍ ارزښت څه باندې 300 میلیونه ډالره دی. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته امریکا پر کریموف بندیزونه ولګول. تېر کال د امریکا کانګرس یو قانون تصویب کړ چې له مخې امریکا له روسانو ضبط شوې شتمنۍ خرڅه عواید اوکراین ته د بشري مرستو په توګه واستوي. خبرونه مو واورېدل، وړاندنه سره د مطالب واورېدلی شئ. له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج لړۍ یو ځل بیا پیل شوې. په دې هېواد کې میشت د پی او آر کارت لرونکي کډوال شکایت کوي چې
گرفتاری شروع ده چې د برکاو څخه شزی نرس پینجری تورجری دا ټول به ولیدي کورونه دغه سي بغیر سړی پات دي او دوی مصب لکه ډیپورت ته تیار کړي.
وړاندې به د دغه کډوالو وصیت تر سره شریک کړو. بل پلو د ایران سپای پاسدارانو ځواکونو د طالبانو له حکومته د مرګ لیست جزئیات غوښتي دي. تاسې په دې لیست کې د کومو افغانانو معلومات شامل دي وړاندې به په راپور کې درته وایو. په روسیو کې او په ځانګړې توګه پر افغان ښځو د طالبانو له بندیزونو وروسته د تازه ګلانو پلورونکي شکایت لري.
وس خځه ایریږي چې راځي ګلان اخلي یا علاقان ایریږي چې ګل وړي ځان سره، نو دا مشکل دی پکې.
د دې سره به نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالمو په تخنیکی چارو کې سره قادر جلال افتي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو حکومت د جولای په میاشت کې لږ تر لږه و خبریالان نیولی دي. یاد فدراسیون پرون د یو بیان په خپرولو سره د دغو خبریالانو د ژر تر ژره خوشنګېدو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي دا مهال 12 رسنیز کارکوونکي د طالبانو په بند کې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون یا IFGY د طالبانو لخوا د رسنیزو فعالانو مخ پر زیاتیدونکې ځپنه د بیان او مطبوعاتو ازادۍ ته د دوامدارې بې پروایۍ ښکارندویي کوي. دغه فدراسیون د سې شنبې په ورځ د اګست په 15 په یوه بیان کې په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو د مواردو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. ویلي د خبریالانو د بندي کولو دوام پر رسنیو سخت شرایط وضع کول او د خپلواکو رسنیو تړل د افغانستان د رسنیو راتلونکی ګواښي. په بیان کې ویل شوی هغه خبریالان چې لا هم په افغانستان کې راپورونه ورکوي له ګواښ، ځورونې، نیونې او تاوتریخوالي سره مخ دي. IFG زیاتوي چې د طالبانو حکومت د روان میلادي کال په جولای میاشت کې لږ تر لږه و خبریالان نیولې دي. دغه فدراسیون او همکاري ادارې د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې د طالبانو له حکومته غوښتي چې ټول نیول شوي خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي او د خپلواکو او منتقدو رسنیو ځورول پای ته ورسوي. په بیان کې راغلي چې د توانه خبري اژانس مسؤول مدیر او د افغانستان د رسنیو انسټیټیوټ مشر ابوزر سرپولی له خپلو دوو همکارانو بشیر حاتف او شکیب احمد نظری سره یو ځای د جولای په 24 د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت لخوا نیول شوي دي. خود دوی د نیونې د ځای یا ولایت په اړه څه نه دي ویل شوي. فدراسیون زیاتوي چې طالبانو دوی تورن کړي چې له یونما، یونسکو او د ایران حکومت یې د ښځو د کار د ملاتړ او د طالبانو ضد راپورونو د خپرولو د ترویج لپاره یې پیسې اخیستي. بیا دوی په اخلاقي فساد او جاسوسۍ هم تورن کړي. د دوی طرفونه یې د فشار لاندې ثبت کړي او برخلیک یې هم معلوم نه دی. دغه شان ویل شوي چې د پیکسل میډیا په نوم د رسنیز تولید شرکت مدیر او مرستیال احمد نوید اصغری او مشتاق احمد حلیمی د جولای په 15 په کابل کې د غیر اسلامي سیریال د دوبلې په تور نیول شوي، اعتراف ته اړ کړل شوي او بیا د جولای په 10 شمه خوشی شوی دی. بیان زیاتوی چه او بل نپیجندل شوی رسنیز کارکون که هم دو جولای پیوشتما پا کابل که ده تبید شوی و افغان رسنیو سره ده تخنیکی همکاری پا تور نیول شوی چه تروسی ده برخلیک پا لطنه دیویل شوی. ده غشان دو جولای پشپگما یو سیمهیز نپیجند خبریال ده طالبانو لید لوری سره ده مخالف راپور خبرولو لعمل نیول شوی و خود بیان پا تو خود دو رزی روز تا چشمنه کری ده طالبانو رسنیز اصول با مراتبی بیرت خوشی شوی ده. ایف جی ده هم ویلی چه ده جولای میاشتی پا وروسیو که دری خبریالان ده طالبانو لبند سخا خوشی شوی ده. پا بیان کراخلی اسلام تو تخیل او زی احمد امانیر چه ده جوانان او بیگم رادیوگانو لخوا پا گرده اداره که دل ده جولای پا دیشما خوشی شوی. دوی ده جنوری پا میاشت که ده دفتر لطرل که دو روستانی ول شوی و. پر دوی تور و چه ده افغان خزینه کرکت لوبدل پاره ایزینی مطالب پر طولانی تو رسانوی خپاره کری. ایلام یزیتوی چه ده غشاندو خوشحال رادیو مسئول مدیر سلیمان راحل دو جولای پی او دیشمال دری میشتینی با نروستا خوششو. نو موری ده فیسبوک للاری ده دو بی وزدو خزو دستون زو خپاره ولو او ده طالبانو پی ولور پوری رسانیز شارواکی ده نیوکی لعمل نیول شوی و. ده طالبانو حکومت روسه ده بیان پا غبرگون که تنه دی ویلی خو مخکی ویلی چه خبریالان ده دندو لعمل ندی نیول شوی. پا ورتا وقت که افغانستان لپاره ده ملگورو ملتونو زنگری راپور ورکون که ریچارد بنت ویلی ده محال یه ولس رسنیز کارکون که ده طالبانو پا بند کیدی. نو موری ده اگست پی پینزم ده بشر حقونو ده سر بند سر لخوا جوری شوی آنلاین غنده تا ده اندیخنی پا سرگنده ولو سر وویل.
زه په ټوله کې مدني فضا په ځانګړي ډول پر رسنیو لګېدلي محدودیتونه څارم. زما د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې یولس رسنیز کارکوونکي بندیان دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې یا AMSO د جولای په دیرشمه ویلي وو چې په تېره یوه میاشت کې د بیان ازادۍ د معلوماتو د لاسرسي حق پر وړاندې د اندېښمنونکو پېښو شاهده وه. دغه سازمان په خپله اعلامیه کې زیاته کړې وه چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو وروستیو نیونو ګواښونو او محدودیتونو د خپلواکو رسنیو فعالیتونو ته جدي خنډونه جوړ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
داسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د پاکستان په اسلام آباد کې د پی او آر کارډ لرونکو کډوالو یو شمېر استاسي وایي پولیسو د افغانانو د نیولو پروسه چټکه کړې او په وروستیو څو ورځو کې لسګونه کسان افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوو او ډیپورټ شوو کسانو کې ښځې او داسې سپین ګیري هم شامل دي چې کورونه او د کور توکي بې خاونده پاتې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د روسي سند له مخې د هیواد امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د روانې اګست میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته دې د پی او آر کارت لرونکي کډوال له هیواده وباسي. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
له پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې له خبر وروسته په دې هیواد کې د افغان کډوالو یو شمېر استازي وایي په وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو او ریپورټ کولو پروسه تیزه شوې. په اسلام آباد کې د دغه کډوالو یو استازي اسدالله ازادي راډیو ته وویل چې د پی او آر زیات شمېر کارت لرونکي له نیول کېدو وروسته افغانستان ته ریپورټ شوي دي.
گرفتاري شروع ده چې د برکاو څخه ښځې نرس پینجري تورجري دا ټول بېولې دي. کورونه دغسې بغیر سړی پاتې دي او دوی مقصد لکه ڈیپورٹ تا تیار کری. څه تعداد صاحب لکه تر درې سوو پورې افغانان ډیپورټ شوي دي اوښتي دي غاړې ته او څه افغانان چې دي صاحب لکه هغه ډیپورټ سنټر کې ناست دي چې هغه ډیپورټ ته تیار دي. کېدای شي نن او پرون ماپښین مقصد لکه هغو ته هم حرکت ورکړي.
د کډوالو یو شمېر نور استازي هم د پی او آر کارت لرونکو په وړاندې د وضعیت د خرابېدو خبره کوي او وایي هیڅوک د پولیسو د نیولو له ویرې له کورونو نشي وتلی. د اسلم په نوم د کډوالو یو استازي ازادي راډیو سره د یو نیول شوي پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال غږ د هویت د نه افشا او جزئیاتو ورکولو پرته شریک کړ چې تازه پولیسو نیولی او په امنیتي پوسته کې له افغانانو سره د پولیسو د بد چلند په اړه وایي.
بیچاره جاری وای را سر لس روپے ہم نشتا او بیام یو لگ روپے زدر تا ور کم دلتا می پرے دا بچان می وارا وارا دی کور کے سوگ نلرم قسم دی چه دی سپای ازاد شتا دی ماجیر ازاد نشتا حالتا یو کورسی که والگ ناستو بلغت او والو ویلکتا شکتا یکو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د کورنیو چارو وزارت د روسي سند له مخې د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د روانې اګست له لومړۍ نیټې وروسته د پیوار کارت لرونکي له دې هیواده وباسي. اسوسییټډ پریس هم تازه راپور ورکړی چې پاکستان د پیوار کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ستنېدو پروسه پیل کړې. داسې مهال چې پاکستان لا تر اوسه په رسمي ډول د دغه کارت لرونکو د جبري اخراج اعلان نه دی کړی، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د جولای په 13مه په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د پیوار کارت موده نه غزوي. دغه کارتونو موده د تیر جون په 13مه پایته رسیدلې و، خو فکر کېده چې ښایي دا موده یو وار بیا وغزول شي. د پاکستان د پریکړه نږدې 1.4 میلیون افغان کډوال اغیزمنوي. د پیوار کارت لرونکو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو په وار وار له پاکستان نه د دغه کارتونو د تمدید غوښتنه کړې. پیوار یا د افغان کډوالو د نوملیکنې کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2001 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې یعنی نادرا لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو دالی کمشنری یونیچسیار په همکارۍ صادر شویو. له دې سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 19مې پورې 3,60,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچسیار ویلي له ګاونډیو هیوادونو نه په دومره شمېر د افغان کډوالو ستنېدل د دې هیواد نازک وضعیت لا نور بې ثباته کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د کډوال نړیوال سازمان IOM وایي د جولای له 12مې راهیسې تر اوسه 1,300 کسان له تاجکستان افغانستان ته ستانه کړی شوی دی. دغه سازمان په وروستي راپور کې زیاته کړې چې د دې خلکو 49% نارینه، 38% ښځې او پاتې نورې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یو شمېر میشته افغان کډوال وایي چې دوی د نیول کېدو او ایستلو له ویرې له خپلو کورونو وتلی نه شي. د افغانستان له دوو ګاونډیو ایران او پاکستان وروسته تاجکستان دریم ګاونډی د چې افغان کډوال په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستنوي. ورزو نور تفصیل د فیروز عزیزی په راپور کې اورو.
ولستانه هغه چې د تاجکستان حکومت د افغان کډوالو د نیولو او له دغه هیواد د ایستلو بهیر پیل کړای، هلته میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې دوی د نیول کېدو له ویرې حتی د لومړنیو توکو د اخیستلو لپاره هم له خپلو کورونو نسی وتلای. ځینو یې له ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته ستانه سي له جدي ننګونو سره به مخ سي. له دې ډلې یوې افغاني کډوالې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
خود ما د کوم مهاجرین فانتزې مې ترسم کې د ګیره پولیس نفتان برده مرزشان نکنه.
موږ او نور کډوال ډېر ویرې کوچ پولیس مو ونې نیسي او ومو نشړي. موږ له خپلو کورونو هیڅ نه وځو. خدای دې نه کوي چې زموږ د کورنۍ کوم غړی ناروغه شي او موږ مجبوره شو چې له کور وسو او وختون ته یوسو. په ډېرې سختۍ خپلې ورځې او شپې تېروو لکه په زندان کې چې یو.
په تاجکستان کې وی بلې افغاني ښځې چې نه غوښتل راپور کې مخبور سي، وی ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د محدودیتونو له امله خپل هیواد ته د ستنېدو په اړه سخت اندېښمنه ده.
موږ هم مثلا که افغانستان بریم د خطر هستیم. اینجا کودکان خورد است. اینجا خوب است.
که افغانستان ته ولاړ شم له خطر سره مخ کیږم. زما ماشومان کوچنی دي. دلته ښه ده کولای شم بهر ولاړ شم، کار وکړم، ترڅو هغوی ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړم. خو په افغانستان کې نشم کولای.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د جولای 12مې څخه د اګست تر 3مې پورې شاوخوا 1,300 کسان د شیرخان بندر لارې له تاجکستان افغانستان ته ستانه سوي دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د اګست په 4مه په خپل خپور کړي راپور کې زیاته کړې چې د دې خلکو 79% په زور ایستل سوي دي. د دې راپور له مخې په دې ستنېدونکو کې 49% نارینه، 38% ښځې او 14% د 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه راز په همدې موده کې شاوخوا 400 کسان تاجکستان ته تللي دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې له دې ډلې 50% د کار یا دندې له لاسه ورکولو له امله تاجکستان ته ننوتلي، 9% نور هیوادونو ته د سفر لپاره او 14% یې د خپلې کورنۍ لیدو ته ورغلي دي. له تاجکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر وروسته له هغې چټک سوی چې د یو شمېر کډوالو په خبره د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په شفاهي ډول دوی ته د تاجکستان د پرېښودو لپاره 15 ورځې وخت ورکړ. ورکړای وو. هغه موده چې د جولای په 21مه پای ته رسیدلې ده. له دې مخکې یو شمیر کډوالو چې له دغه هېواد ایستل شوي وو او افغانستان ته ستانه کړل شوي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربېره نیول او له دغه هېواد ایستل شوي دي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چیرې هم د تیر جمهوریت نظام د سفیر ظاهر اخبار لخوا مدیریت کیږي. د رسنۍ وی مسؤل ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د دې کډوالو د ایستلو د پروسې د درولو او د دوی د استوګنې د مودې د غځولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه یې د تاجکستان د حکومت لخوا رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت شمیرو له مخې شاوخوا 10,000 افغان کډوال په دغه هېواد کې سب سوي چې ډیری یې درېمو هېوادونو ته د لیک په تمه دی را دي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، ډېر شمېر افغانان د بېوزلۍ، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او پر ښځو د تعلیمي او کار په برخه کې محدودیتونو له امله له دغه هېواده وتلو ته اړ شول او ګاونډیو هېوادونو ته یې پناه یووړه، چې اوس په دې هېوادونو کې د نورو ستونزو سربېره د ایستلو له خطر سره هم مخ دي. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه هم د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه شوې او هر ورځ له دغه هېوادونو زرګونه خلک افغانستان ته ستنېږي.
له خبرونو ور اخوا،
تاسو مخه کلا ساده رادیو او ری اوستاسي کولای شئ. زموږ خبرونه زموږ په ځانګړي اپلیکیشن چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ده لاغې ځای ډاونلوډ کړئ. زه تاسو ته پته وایم ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي، هلته زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او څلورویشت ساعته کولای شئ چې هلته زموږ خبرونه واورئ. د برېټانیا ټلګراف رسپانې راپور کړی دی چې د ایران د سپای پاسارانو ځواکونو چارواکو له طالبانو په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو افشا شوی نوم لړ غوښتی. دا دغې ورځپاڼې په راپور کې راغلی، ایران هڅه کوي د دغې جاسوسانو په نیولو سره او دا مسله د M14 نوملړ له مخې د هېواد د اټومي پروګرام په اړه له خبرو مخکې د لویدیځ په وړاندې د فشار د وسیلې په توګه وکاروي. د طالبان د حکومت ویان زبیلا مجاهد او مرستیال ویان د حمدالله فطرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ټلګراف ویلي تهران د دغې نوملړ غوښتل تایید کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د برتانیا ټلیګراف رسپانې راپور ورکړی چې د ایران د سپاهي پاسداران چارواکو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو د افشا شوي نوملړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په راپور کې راغلی چې دوی له طالبانو د دغه 15,000 کسانو نوملړ غوښتي او هڅه کوي چې له مخې د MI6 جاسوسان تشخیص او تعقیب کړي. په راپور کې راغلی ایران غواړي دا مسله د دغه هېواد د اټومي پروګرام په اړه په لویدیځ د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیال ویان دی حمدالله فطرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ټلیګراف ویلي تهران کې یو لوړپوړي چارواکي تایید کړي چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو مشرتابه په رسمي ډول له طالبانو د دغه نوملړ د سپارلو غوښتنه کړي. په راپور کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته د برتانیې یو شمېر پخواني افغان همکاران ایران ته تللي او لا هم په دې هېواد کې میشتي. ټلیګراف ویلي لږ تر لږه د یو افغان نوم چې په دې نوملړ کې شامل و په وروستیو ورځو کې له ایران ایستل شوی او دا د دوی ښکارندوی کوي چې په دې برخه کې دواړه لوري یعنې طالبان او ایران سره همکاري لري. په راپور کې راغلي چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو چارواکو د دغه نوملړ د ترلاسه کولو لپاره یو ځانګړې کمیټه هم ټاکلې او په دې اړه د کابل او تهران ترمنځ بحثونه هم پیل شوي. د ټلیګراف د راپور په ټکو په کندهار کې د طالبانو مشرتابه په کابل کې خپلو مامورینو ته امر کړی چې دغه کسان ونیسي تر څو په برطانیې د ډیپلوماټیک فشار د وسیلې په توګه وکاروي. په کندهار کې د طالبانو مشرتابه باور لري چې دغه کسان لا هم له برتانیې سره همکاري کوي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان له دې وړاندې ویلي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي، خو ټلیګراف ته یو طالب چارواکي ویلي چې جاسوسان د عفو په فرمان کې نه دي شامل. په افغانستان کې د برتانیې یو شمېر پخواني همکاران هم وایي چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته په سخته ویره کې ژوند کوي. له ډلې یو تن د نوم د نخبرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
معلومات دی شاکیدو لامل زمون کولان خطر نورم زیاد شوه. اوس محل پا سخت ویره که پا پتا پا افغانستان که جون که و درد بگون و مخی زمون یاش میرم کاران طالبان و لبور نوشی و بندنشوی آن و جنشوی دی.
پا ایران که میشتی و افغان چه ده هم پا افغانستان که لبرتانویز و اکونو سر کار کرده و لطیر نگدی یو کال رئیسی ده غلطه لخپلی چلور کسیزی کورانه سر یو زی میشتی. ازادی رادیو ته اول چه لیو لوری ده دیپورت او لبلا خلوری لوري د نوملړ د افشا کېدو مسلې سخت اندېښمن کړي دي. د چې هم نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطې ازادي راډیو ته وویل ژر تر ژره باید له هغه ځایه انتقال شي.
هره ورځ پولیسو د نیولو او د ډیپورت خطر موجود ده، نو د بریتانیا له لوري زموږ په اړه د غږ کوم اسناد چې افشا شوي د هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو. زمونږ غوښتنه او هیله دا ده چې دوی دې زر تر زره زمونږ د انتقال او د لیږدولو پروسې په برخه کې دې جدي اقدام وکړي.
د راپورونو پر بنسټ د غلیز د 2022 کال په فبروري کې افشا شو، خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نشي موضوع د رسنیز کېدلو مخه ونیوله او په پټه د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. ویل کېږي په دې نوملړ کې د برتانوي ځواکونو د MI6 جاسوسي برخې د لږ تر لږه سلو کسانو نمونه او جزئیات هم شامل دي. ټلګراف ورځپاڼې له دې وړاندې ویلي وو چې د غلیس له افشا کېدو وروسته طالبانو له 200 ډېر د برتانیا افغان همکاران په نخښه کړي او وژلي، خو هغه مهال د طالبانو حکومت دغه ادارت کړې وه. دغه ورځپاڼې تازه ویلي ایران داسې مهال د دغه کسانو د نوملړ د ترلاسه کولو هڅه کوي چې په وروستیو کې په دې هیواد د اټومي پروګرام په برخه کې فشار مخ په زیاتېدو دی. په راپور کې راغلي تازه برطانیې، فرانسې او جرمني تهران ته ګواښ کړی چې د رواني میاشتې تر پایه د اټومي پروګرام په خبرو کې پرمختګ ونه شي، نو دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خوانۍ پریکړې بیرته پلي کړي چې له مخې په اټومي پروګرام د محدودیتونو ورخوا د ایران پر ټول اقتصاد د محدودیتونو لګول کېدای شي.
للوبخالو
لنړی
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
پس از مخه کلا ازادۍ رادیو ناوړی اوس کوله شی زمخ خبرونه د رادیو سربیره زمخ پر وی پاڼه په ژوندۍ بڼه تحقیق کړي. همدارنګه کوله شی پر سوشل میډیا فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ټلګرام، انسټاګرام او همدارنګه د واتس اپ په ګروپونو کې موږ تعقیب کړی، زموږ معلومات ولولئ. همدارنګه هلته را سره ژوندۍ خبرونه هم واورئ. پلازمینه کابل کې د تازه ګلان یو شمېر پلورونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شوو محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله یې بازارونه ساړه شوي. دوی د هم وایي کارونه یې دومره کمرنګ شوي چې ان خپلو شاګردانو ته د تنخواه او دوکان کرایې په پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
کاروبار کوي، خو خبره یې د خلکو د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله اوس د کار هغه پخوانی خوند نه دی پاتې. د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
نو وسو خځه یریږي چې راځي ګلان اخلي یا علاقان یریږي چې ګل وړي ځان سره، نو دا مشکل دی پکې. نو کرای خو بس مالکان خو دې وزتا ایجا دغه در کې جواب در کې ودات سرور مې استعمال کړی نه دا ور کړی دا سور جاته لګې دی دکان خالی کرا تک کرای نه شو ورکونه.
د کابل د خیرخانی سیمه لسی مریم ته چیرما د تازه ګلانو پلورون کوي مشتبه هم ورته خبره کوي. ازادي راډیو ته وویل
نسبتا از وقت کمی مشکلات در افغانستان بخصوصا کابل که اومده دغه فروشات کم شده.
زموږ د پلور کچه کمه شوې او ډیره اغیزې کړې. لاغه مهاله چې دا وروستۍ ستونزې او فشارونه زیات شوي، هیله مو ده چې د خلکو اقتصاد ښه شي.
دا وایي چې نور کسان هم ورسره په کار بوخت دي چې د خپل کورنۍ سرپرستان دي او هیله مند دي چې کارونه یې بیا وغوړيږي. د کابل د پل سرخ سیمه ګل پلورونکي ولی بیا وایي چې ډیری خلک اوس بیکاره دي، د بیلابیلو مناسبتونو نمانځلو او ورته د ګلانو پیرلو وس نه لري، چې په خبره یې د موضوع د دوی پر کار هم سیوری غوړولی دی.
کار مو د تیر په شان ښه نه دی. موږ تازه او مصنوعي ګلان پلورو. موږ څو تنه شاګردان هم لرو. کله مو کار کیږي؟ ډیر کله نه، خو د دکان کرایې مو لوړې دي، مجبور یو چې پرې یږدو. زموږ غوښتنه دا ده چې دا د خلکو اقتصاد جوړ کړل شي. له بده مرغه د خلکو وضعیت ښه نه دی. داسې شرایط راغلي چې اوس هیڅ فروشات نه وي. تاوان سره مخ کیږو.
کابل کې یو شمیر ګل پلورونکي داسې مهال ل خپل کاره شکایت لري چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دوه وروسته د ډیری حقوقو مناسبتي ورځو منځل منع کړي چې د جمهوریت نظام پر مهال باندې منځل کړي او خلکو ورته د نورو ډالیو ترڅنګ تازه ګلان هم اخیستل. دا مهال د دوی تر واک لاندې د مینان ورځ یا ویلنټاین نن منځل کیږي. د ښوونکي ورځ او د ښځې ورځ هم د پخوا په شان نن منځل کیږي. فراغت غونډې نسته، ودونه هم اوس هغه پخوانی رنګ نه لري او نور مناسبتونه هم چې خلکو به ورته ګلان پیرل د اقتصادي ستونزو له امله پیکه سوي دي. راپور کې مرکز سوي د ګلانو پلورونکي وایي ګلان د اوړي په موسم کې له افغانستان دننه ترلاسه کوي خو په ژمي کې بیا له ګاونډیو هیوادونو راوړي او هر یوه په دې برخه کې په زرګونه ډالر